په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې په اړه د سلا مشورو یوه نوې لړۍ پیل کړې ده. دغه راز به واورئ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین هغه اوازې چې ګواکې دغه غورځنګ په ګوند بدلېږي رد کړي. په خبرونه کې په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکوو اسدالله الدین ته چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اوروي.
افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړه چې ګوند دوی د بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې وشلوي. په اروزګان کې د ورای او موټر په سین کې چپه شوی چې له کبله یې لس کسان مړه شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړه چې ګوند دوی به له بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي یې لیکو کې فعال دي. اندړ رسنیو ته ویلي هیڅ داسې دلیل نشته چې وښيي طالبان له بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي.
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سږ کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې، او په لیکو کې بهرني تروریستان په تېره بیا القاعده پریمانه جنګیږي.
اندړ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې تازه د طالبانو د پوځي کمیسیون په نامه یو لیک خپور شوی چې دغې ډلې پکې ویلي نور به بهرني جنگیالي خپلو لیکو کې نه ګماري. تر اوسه د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو سره د دغه لیک تایید یا رد نه دی کړی. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې دوحه کې له یوې نیمې میاشتې ځنډ وروسته بین الافغاني خبرې بیا پیل شوې دي. ناتو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناتو پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرګ ژوبلې عاملان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه خپل کلنی راپور کې ویلي چې 2000 کال کې د ملکي مرګ ژوبلې 28% عاملان وسلوال مخالفان وو. دوی دې کار کې د 50% مرګ ژوبلې نسبت دوی 2000 کال کې د 45% مرګ ژوبلې نسبت طالبانو، 8% داعش او 9% نسبت نورو دولت ضد کړیو ته کړی دی. د افغانستان دولت وایي طالبان تر دې هم زیات د ملکیانو په مرګ ژوبله کې ملامت دي، خو طالبانو بیا د ملګرو ملتونو دغه راپور یو ارخیز بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 240 طالبان وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دولت دغه مخالفان تیره ورځ په میانشین، پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال د ارغنداب او میوند ولسوالیو له شاوخوا سیمو څخه د طالبانو 15 کړۍ ماینونه هم کشف او شنډ شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي چې د بلخ په چاربولک او شولګر ولسوالیو کې د 13 افغان سرتیری وژلي او یو شمیر نورې ټپیان کړي. تر اوسه دولتي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي او طالبان تل یو بل ته دغه سدرنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکي سرچینې یې ډېر کله تایید او یا هم رد نشي کولی. په اروزګان کې د ورای او موټر په سین کې بند پاته شوی چې له کبله یې پکې سپاره لس تنه مړه شوي دي. د اروزګان د والي له دفتره خپره شوې خبر پاڼه وایي دغه موټر په ګیزاب ولسوالۍ کې تېره ورځ هغه مهال اوبو کې بند شو چې د هلمند له سین د تېرېده. په خبر پاڼه کې راغلي د موټر ماشین بخار کړی وو، او تر هغو چې خلک د مرستو لپاره ورسېدل پکې سپاره 4 ماشومان او 6 ښځې مړې شوې وې. تر اوسه معلومه نه ده چې د موټر دننه کسانو د اکسیجن د کموالي او که موټر ته د اوبو د ورننوتو له کبله سا ورکړې ده. موټر چلوونکي له پیښې ژوندی وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره او بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. انتوني بلینکن نن په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا آنلاین غونډې ته په یوه ثبت شوي پیغام کې وویل
We reiterate our call for the Russian government to immediately and
موږ یو ځل بیا د روسیې له دولت په خپل غوښتنې ټینګار کوو. دوی د الکس ناوالني او د غراس د روسیې سلګونه نور اوسیدونکي چې له خپل حقونو نه د ګټه اخیستنې په خاطر په ناحق نیول شوی ژر او له قید او شرط پرته خوشی کړي.
الکسی ناوالنی چې تیره میاشت له جرمني مسکو ته د سنیدو پر مهال نیول شوی توران دی چې جرمني کې د مشروطې ازادۍ اصول نقص کړي. پر د دغه راستور دی چې د دویمې نړیوالې جګړې یو سرتیری پسې تهمت کړی. ښاغلی ناوالنی بیا پر د لګول شوي تورونه سیاسي بللي. امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپیټول یا کانګرس امنیتي چارواکو هغه استماعیه غونډه کې وکړه چې کانګرس وربللې وه. تر ټولو مهمه تېروتنه چې په دې استماعیه غونډه کې پرې بحث وشو دا وه چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه و رسېدلی چې ګواښې کړی و یوه جنګ ته چمتو ډله د واشنګټن په لور خوځېدلې. او د امریکا د ټکنالوژي شرکتونو مشران وایي دغه هیواد کې د حکومت پر کمپیوټري شبکو وروستای سایبري برید دومره پرمختللی و چې باید یو هیواد یې تر شا وي. د شرکتونو مشرانو پرون د فبروري په 23 د کانګرس یوې غونډې ته وویل چې داسې ښکاري چې یو هیواد د دې بریدونو تر شا وي او دوی روسیې ته ګوته ونیوله. روسیې بیا دې موضوع کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړې ده.
دا یو فرصت ده مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونکړله یو لوی پیغام ده. اوس په انشاءالله تعالی جدي مذاکرات چې یو حل ته ورسېږي زمینه به ورته برابره شي.
په دې اړه مو د چارو د یو پو نظر هم اخیستی دی.
زما په اند صداقت موجود نه دی. صداقت د حکومت په اند موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا لپاره هر څه ورځې تېرېږي هر څو میاشتې کلونه تېرېږي د خپل دورې پراکړي.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي وای د کرخې بلې غاړې ته د اوختو لپاره لدې پرته چې پیسې ورکې بل لار نه لري.
که پیسې نه پرې کوي بس پروت بوله کا بوند کې د درېش په وکه کا دمه دی وکاله دا ډېر ژوند مشکل دی.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون هغه اوازې چې ګوکه دغه غورزنګ په ګوند بدلیږي رد کړې.
پی ټی ایم ته غریکټې بن نه دی نه ګوان جوړیږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او د خبرونه په برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو د تماس د ډلو ترمنځ د خبرو لبیا پیلېدو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړې ده. په دې لړۍ کې اشرف غنی تیر ماښام د ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره په ارګ کې وکتل. هغه ویلي چې د ناتو وروستی اقدام چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره پریکړه ونکړه مهم پیغام ورکوي. غنی وویل د سولې خبرې به جدي مخته یوسي. د افغان ولسمشر لوري د سولې لپاره د سلام مشورو دغه لړۍ داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له طالبان سره د تیر کال د شوي تړون په اړه له سره کتنه کوي او هم یې ویلي چې د دغه تړون پر اساس به له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر ضرب الاجل چې د می لومړۍ نیټه ده له سره غور وکړي. خو طالبانو ټینګار کړی چې باید شوی تړون په بشپړه توګه عملي شي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
که څه هم په دوحه کې لیوی میاشتې ځنو وروسته یو ځل بیا بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، افغان ولسمشر د وروستیو پرمختګونو په دې اړه له یو شمېر افغان مطرحو سیاسي او د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره جلا جلا ناستې کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام سه شنبه په ارګ کې د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان لا بل هر وخت زیات تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره په خ درس کې ده.
در ماهای آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت کنه. دا یو فرصت ده مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونکړله یو لوی پیغام ده او انشاءالله تعالی د هغه خلکو ادعاګانې چې خلق ورته پنانه وات لارسی او تسلیمی ختمی اوس په ان شاء الله تعالی جدی مذاکرات چې او حلته ورسی کو زمينه به ورته برابر
شي. ولسمشر له ملي شورا سره د سولې په اړه د سلام مشورو خبره داسې محل کوي چې ل دې وړاندې د ملي شورا جنو غړیو شکایت درلود چې د سولې په اړه ورسره لازمي مشورې نه کیږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس د ځان په مشرۍ په دې برخه کې د یو کمیسیون د جوړېدا خبره کړې وه، هغه څه چې د ولسي جرګې د ځینو غړیو له مخالفت سره مخ شو. میر رحمان رحمانی بیګاشپا په ار کې په جوړه شوې غونډه کې د مذاکراتو د ځنډېدا پړه پر طالبانو واچوله.
موږ باور لرو چې طالبان د مذاکراتو د دریدلو اصلي لامل دي، د داسې شرایطو په ایښودلو سره چې نه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ دي او نه هم د سولې د راتګ لامل کیږي. د سولې د خبرو میز یې پرېښی او په دې لټه کې دي چې د خپلې ډلې ګټې په خلکو وتپي.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې میاشتې ځنډ وروسته د یک شنبې په ورځ یو ځل بیا د سولې د خبرو پلاو ترمنځ په قطر کې ناسته وسوه او د بین الافغاني مذاکراتو د دوام په اړه پرېکړه وسوه. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي اجماع د سولې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو او تاوتریخوالي سملاسي پای ته رسولو په اړه له ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي مشرانو سره جلا جلا ناستې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي غنی تېره ورځ د پخواني جمهور رئیس له دوو مرستیالانو یونس قانوني کریم خلیلي او په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد محقق سره کتلي.
و مریدل چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو د تماس د ډلو ترمنځ د خبرو له بیا پیلېدو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورې یو نوې لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه مې په مخکنۍ خبرونه کې په تېره خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا له پخواني غړي احمد خان مسلم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې اشرف غنی ویلي چې د سولې خبرې به جدي مخته وړي، آیا ستاسو په نظر تر اوسه د حکومت لخوا د سولې خبرې جدي مخته نه وي وړل شوې؟
زما په اند صداقت موجود نه دی، صداقت د حکومت لخوا موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا لپاره هر څو ورځې تېرېږي، هر څو میاشتې کلونه تېرېږي، د خپل دورې پره کې بې طرفه قضاوت دغه دی. سال دی په کندهار کې، په لوی کندهار کې، په لو پکتیا کې، په لو مشرقي کې تیرازی دا د کوشتخونو غوري په دایجی می سو انسانان مو سو د کورو سه په لکولو کو انسانان پیرارنی. نو زه وایم چې در قدرت چې سره تیر چې ټول ته مشکل حل دي. در مخ رحماني صاحب خبره وکړه، رحماني ځوان شر کاله در مخ سو دی وستوږي ته ولکه په سوله خو شاده یا ستا سولې ته نیتی تا او ستا ورو خلکو په دغه حالت کې ګټه ده چې وبخړوي مایا نسی. خبره دا ده درېدلې ولس، درېدلې افغان ولس
مسلم صاحب کراس اوس دې خبرې ده چې اوس یو ډېر حساسه مرحله ده. طالبان ډېر تقریبا څه باندې یوه میاشت د خبرو له میزه تللي وو. واشنگټن له طالبانو سره په شوي تړون له سره کتنه کوي، په قطر کې دوی بېته سره ناست دي. آیا فکر کوي چې په طالبانو باندې فشارونه زیات شوي دي؟ په تېره بیا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دغې نوې ادارې چې له دوی سره په تړ شوي تړون له سره کتنه کوي، له افغانستان ځواکونو په استلو باندې هم له سره کتنه کوي.
بالکل فشارونه په دې کې دا چې وو چې امریکا وخت لا دغه صداقت کړی وای دا ټول وخت سره وای اوس بل د ګوز د ځینې انسانانو باندې مړ کېدای. فشارونه خوري دې مونږ ته یو خبره کوم چې هر څوک باید خپل په وعده او پاو کې د واجب لپاره کړی جمهور دی که طالبان دي. ټول باید افغانستان د یو انسان د یو بچی د دوه کلو بچی چې شیرتي د دې غمو خوري تاسو وګوري په دنیا کې دغه په افغانستان کې څو کاله مخته یو خارجي د امریکا یو شخص ورکو تشته بل سوې 100 میلیونه پیسې ورته یې شته کار چې په لاس راکې راوړوي. خلک خپل د ولس د ځینې صادقان دي په دنیا کې. مار نه سی وجلی دی حساب، ما یې نه سی وجلی دی حساب. د افغانستان کې انسانان دی حساب مري د څه نه څه خو الله پاک په قران شریف کې بل آیات شریف هم ذکر کوم ضرور دی. و اسرائیل ته وای بسم الله الرحمن الرحیم او پی بی عہدی و او کو بی عہدی کو و یا فرغبون بلا کی په ځان د انسانانو سره دغه
شي
یو رقم چې وای تاسو خپل په واده یو په وخت کې خپل وکم.
مسلم صاحب تاسو مسلم صاحب تاسو دغه د سولې د هڅو تجربه هم لري، د سولې د هڅو تجربه هم لري. یو سوال تاسو ترجیح کی کله چې تاسو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي وای تاسو څه وکړل؟ د سولې لپاره
دا وکړو. زموږ په وخت کې حکمتیار صاحب رالی، موږ واجه ورسره وکړې، جمهور واجه وکړې تایید چې مګر په عمل کې هېڅ نه وکړي. طالبان هم په دغه بېاعتماده دي چې موږ به ورسو په رنګ به مې ووي، بدنامه مې به کړي. د حکمتیار چمبه راوکړي د طالبانو رهبري د اعتماد نه دي، خبره دغه ده دا اوربند چې نه کوي. دا ګډ مشکل دغه جوړ کړي که د حکمتیار سره رئیس جمهور او حکومت پر وعده تللی وای، د سولې شورا غروب هم وای، هغه مشکل به هم حل وای.
څوک چا د سولې د بهیر د عملي کېدو مخه نیولې ده؟ تاسو وایئ چې حکمتیار سره د شوي تړون ته مو اشاره وکړله.
رئیس صاحب جمهور رئیس صاحب جمهور د خپل بقا دپاره هېچا سره نه وعده کوي، نه پر وعده دي. دی باید بچایي، دی باید رئیس جمهور چار ته پیښېږي. د سولې د شورا خبره تا وکړه، د سولې شورا خدمتونه وکړو چې د حرمینو په امامینو باندې جهاد ورات کوي. د پاکستان په هغه مذهبي حزبو چې د افغانستان دلیل حق بولي، دا د سولې د عالي شورا
مسلم صاحب
پر رفتآمد چې اخر یې هغو بېرته سولې ته آمده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی غړی احمد خان مسلم و.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي او د ولایت شورا غړي وایي د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ له لارې د کرښې بلې غاړې ته د اوښتو په بدل کې له دې پرته چې کمیشنر کاران ورته په زرګونو پاکستاني روپۍ ورکړې بله چاره نه لري. سیمه ییز چارواکي وایي دا ستونزه شته خو د بهرنیو چارو وزارت باید غم وخوري. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکي راټول شوي څو له کرښې بلې غاړې ته واوړي. په دوی کې زیاتره ناروغان، کاروباریان او یا هم هغه څوک دي چې خپلوان او د کورنۍ غړي یې د کرښې په بله غاړه کې اوسیږي. دوی وایي د اوښتلو پر مهال نه یوازې له سختو ستونزو او ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي، بلکې مجبور دي چې کمیشن کارانو ته له 12,000 نیولې تر 1,500 پاکستاني روپۍ ورکړي. 13 کلن قاسم یو له هغو کسانو دی چې د معدې د ناروغۍ د درملنې لپاره د پیسو په بدل کې له دې لارې ګاونډي هیواد پاکستان ته تللی و.
زموږ سرخزیانو دوی سالین دی فوجیانا پیسې خري او دوی اخري پیسې چې ورکوي بس ته صحیح تلای شي ته خبر ته رسېږي په ورځ کې 17,000 روپۍ چې پرې کوي چې پیسې نه پرې کوي بس پروت بوې کا بونډ کې د درې شپې وکړي کا دوی وکړي دا ډېر زیات مشکل دي.
د پکتیا د ولایت شورا غړی تاج محمد منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغو کسانو شمیر له سلو پورته بولی چې هر ورځ له دې لارې د پیسو له ورکړې وروسته له کرښې بلې غاړې ته اوړي. نوموړی په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې له رسمي ادرسونو د غستونزو او خپل سرایو ته د پای ټکی کېږدي.
په مرکزي اداره باندې او په بهرنیو چارو وزارت باندې غږ کوو چې په هر څومره زر چې کېدای شي دغه موضوع د پېښور له کنسلګرۍ د اسلام آباد د سفارت په همکارۍ یو طرفه کې ترسو د خلکو مشکلات حل شي وي.
د ولایت شورا د غړی او د پکتیا اوسیدونکو د پیسو په اخیستلو کې د پاکستان پوز او مالیشي کمیشن کارانه او په کرخه کې یو شمیر سرحدي سرتیري شامل بولي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدی وایي په دې لاره کې د اوسنیو ستونزو یو لامل هم د دې لارې نه رسمي کېدل دي. خدای وایي که د پیسو د اخیستلو په تړاو مستند شکایتونه ورسره شریک شي په اړه به یې لازم اقدامات ترسره کړي.
یو لامل خو دا ده چې تر څو لاره ترانزیت، تجارت او د خرګو د راتګ لپاره سعید نه سي دغه مشکل به موجود وي. اما که چیرته خلک موږ ثبوتونو سره راوړي نو انشاءالله موږ به هغې ته رسیدګي کړو.
د پکتیا د ډنډ پټان لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ایواله مهم او غیر رسمي سوداګریزو لارو بلل کیږي. د پکتیا ځای چارواکي وایي د دې لارې د ترانزیت کېدو او دا چې په رسمي ډول خلک پرې تګ راتګ وکړي او سوداګریزې چارې پرې پیل شي د دې هدف لپاره یې خپلې لومړنۍ چارې ترسره کړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي دوی لا د کوم ګوند جوړولو پریکړه نه ده کړې. نوموړی وایي پی ټی ایم یو تحریک دی او کله به هم ګوند جوړ نشي. بلخوا د دې غورزنګ یو شمېر غړي وایي چې د سیاسي ګوند جوړولو لپاره مشورې او ناستې روانې دي، خو تر اوسه په دې برخه کې دوی کوم ګډ دریسته نه دي رسېدلي. نور تفصیلی زموږ د مشال رادیو د همکار اسرار عالم عموما په دې رپورټ کې اوري.
د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین وای پی ټی ایم غورزنګ دی او غورزنګ بوي. منظور پښتین د دې پښتنې په جواب کې چې آیا په غورزنګ دننه ځنې غړي غواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي په سه شنبه مشالې ډوته وویل کېدای شي چې سوچ موجود وي خو په رسمي توګه ورسره چا نه دی شریک کړی.
پی ټی ایم تحریک ته ګوند نه دی نه ګوند جوړېږي. په هر ځای کې دننه مختلف سوچونه موجود دي. نو په دې حکله باندې په خپلو ملګرو کښې چا څه رسمي خبره راسره کړې نه. خو داسې مونږ د چا رسمي بیان اورېدلی دی چې هغه ووایي چې هو مونږ دا کار وکړو یا مو دغه دغه منشور دی یا مو دغه که چېرې په دې باندې رسمي بیان را شي بیا به مونږ په دې باندې چې څومره ضروري بیچ وي خبره وي بیان وي جواب وي هغه به په رسمي توګه ووایي. هو پی ټی ایم په حواله سره دا خبره کلیئر ده چې پی ټی ایم یو تحریک دی
بلخوا د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکښ او پارلمان غړي محسن داوړ په درویشتمه فبروري له مشالو سره په خبرو کې دا خبره نه رد کړه او نه یې ومنله چې پی ټی ایم یو سیاسي ګوند جوړوي. البته نوموړي همدومره وویل چې دوه ورځې مخکې دوی په پېښور کې په موجوده سیاسي حالاتو د غورزنګ له مشرانو سره ناسته کړې. نوموړی وایي په موجوده سیاسي حالاتو د مباحثې او پریکړې لپاره هم خیال مشرانو ملګرو غونډه کړي. که څه هم منظور پښتین محسن داوړ پر یاده موضوع له نورو خبرو کولو ډډه وکړه خو د پښتون ژغورن غورزنګ د شمالي وزیرستان د میرانشاه څانګې مشر فرید اصغر په درویشتمه فبروري مشالې ډوته وویل چې په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د خپل استازیتوب او په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ګوند په جوړولو کار روان دی. البته نوموړی وایي غورزنګ به نه ختموي.
لکه چې کومه د نوې پارټي خبره ده د حوالې سره فکر سوچ او ناسته هم روانه ده. ملګرو سره مشورت کیږي. لا تر اوسه پورې پوره فیصله نه ده شوې چې آیا دغه پارټي اعلان به کله کیږي او مشر به څوک ټاکل کیږي.
فرید اصغر وایي چې د 2013 کال راهیسې له کله نه چې پی ټی ایم جوړ شوی نو ځینې ملګري غواړي چې یوه سیاسي څانګه ولري. خو د پی ټی ایم مخکښه ثنا اعجاز بیا وایي که پی ټی ایم خپله سیاسي څانګه جوړوي نو له دغې څانګې سره به دوی هیڅ تړاو نه وي. نوموړي په 23 فبروري مشالې ډوته وویل چې په پارلمان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ له وړاندې پښتانه قام پرسته ګوندونه لکه عوامي نشل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور آزاد کاندیدان پورته کوي او پی ټی ایم ته د سیاسي ګوند جوړولو هیڅ ضرورت نشته. نوموړي وایي دا او ډېری نور ملګري یې له سیاسي ګوندونو پی ټی ایم ته ځکه راغلي چې دا یو مزاحمتي تحریک دی او په خلاص مټ نړۍ ته د پښتنو مسلې وړاندې کوي.
ګوره که په ګوند باندې بدلېږي نو ګوندونه مونږه بنیادي توګه لرو. ګوندونه عهدې هم لرلې پکې هم پرېښودل د مزاحمتي تحریک په وجه باندې. او که بیا د مزاحمتي تحریک په ګوند کې بدلېږي نو خامخا زموږ لارې به جدا کېږي. بیا به مونږه که تحریک کې یو کس هم پاتې کېږي که هغه منظور پښتین وي که هغه هر څوک وي زموږ د افرادو سره څه کار نشته. خو چې تحریک وي د پښتون په نامه وي د پښتون د ژغورنې غورزنګ د پاره وي نو بس مونږ به هغې سره ودرېږو.
پښتون ژغورنې غورزنګ چې د 2013 کال په لومبیو کې په قبایلي سیمو کې جوړ شو دا مهال په پاکستان او بهر هیوادونو کې ډېرې څانګې او پلویان لري. پی ټی ایم غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي. پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کیږي او لا درکه کړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د پی ټی ایم د مخکښ او قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ ځینې غړي دا وخت د پاکستان په جیلونو کې دي. پر دوی د پاکستاني ریاست ضد د ویناو کولو تور دی خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي او وایي د قانوني او آئینی لارو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکو ویلي د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د شپږمې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري ښکاره کړه. دغه څرګندونې پرون د کانګرس په یوه اجتماعي غونډه کې هغو چارواکو کړي چې د جنوري د شپږمې پېښې څېړلې ده. نور حال به د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې واورو.
د
تر ټولو مهمه تیروتنه چې په دې اجتماعي غونډه کې پرې بحث وشو دا وه چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه و رسېدلی چې ګواښ یې کړی و جنګ ته آماده یوه ډله د واشنګټن په لور خوځېدلې ده. پولیسو او نورو امنیتي چارواکو د دې ترڅنګ چې د ګواښ د اندازې په اړه ځینو استخباراتي کمزوریو ته اشاره وکړه ومنله چې دوی له استخباراتي پلوه کافي معلومات نه درلودل او سمه همغږي نه وه شوې. د کاپیټول یا د کانګرس د ودانۍ د پولیسو پخواني مشر سټیون سانډ چې تر پیښې وروسته استعفا کړې وویل هیڅ یو اخباراتي معلوماتو چې دوی ته تر بلوا مخکې رسیدلی وو هغه څه نه و پیشبیني کړي چې رامنځته شول. د سې شنبې ناوخته د اجتماعي غونډه د سنا جرګې د قوانینو او اداري چارو کمیټې مشر سناتورې امي کلبوکار رهبري کوله. هغې وویل باید بشپړ معلومات ورکړل شي څو د راتلونکو دا ډول پیښو په وړاندې چمتووالی موجود وي.
کله چې د قهرجنو او تاوتریخجنو یوې ډلې د جنورۍ په شپږمه بغاوت وکړه او زموږ کاپیټول یا کانګرس ودانۍ د ډیموکراسۍ بنسټ ته یې سپکاوی وکړ دا یوازې په یوه ودانۍ برید نه و، دا په خپل زموږ په جمهوریت باندې برید و. موږ نن دلته غواړو پوه شو چې مخکې له مخکې څه معلومات و، څه اقدامات شوي وو چې کاپیټول ودانۍ خوندي وي او په هغه ورځ څه وشول، ځکه موږ غواړو ډاډمنه کړو چې راتلونکي کې بیا هیڅکله داسې څه پېښ نه شي.
د جنوري په شپږمه یوه ډله قهرجنو خلکو د امریکا د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ. له پولیسو سره په اخوډب کې 15 کسان ووژل شول، یو یې پولیس و. ګڼ خلک ټپیان هم شول. یوازې د 200 پولیسو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. سناتورانو تر ډېره امنیتي او استخباراتي چارواکي د جنوري شپږمې د یرغل په مهار ناکام وبلل. د سناتورانو له ډلې ګاري پیټرز چې د کورنی امنیت او حکومتولۍ د چارو د کمیټې مشر دی د جنوري شپږمه د امریکا د ملت له تورو ورځو وبلله. هغه وویل په کاپیټول کې امنیتي ستونزو یوه سیستماتیک او مدیریتي ناکامي څرګنده کړه چې باید غمه یې وخوړل شي. د کاپیټول یا کانګرس ودانۍ د پولیسو یو مسؤل کارنیشا مندوزا وویل د جنوري شپږمې په څیر ناوړه پیښې په ټوله کاري دوره کې نه و لیدلې. کارنیشا چې پخپل هم په بلوا کې سخته ژوبله شوې وه وویل سره له دې چې ژوبله وه او سم تمرکز یې نه درلود د بلوا د دفاع لپاره لاس په کار شوه او د پولیسو د انسجام هڅه یې کوله. دا د کانګرس لومړنۍ اجتماعي غونډه وه چې د جنوري شپږمې بلوا په تړاو یې ترسره کړه. تمه ده په راتلونکو ورځو کې د اف بی آی چارواکي او نور استخباراتي مسؤلین هم کانګرس ته د پوښتنو د ځوابولو لپاره وروبلل شي.
ستاسو له پیغامونو
سلیمان ولا تخبر کوم کوچانیو کال وخت په مادو کې مرزونه دي تنجان وری مگر د تباخره مړکړه انسانان مو مریضان دي تخي تبي لري معلومه نه ده څه مریضي ده. مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، د دولت مسرت کومه کیس پاملرنه په مشکل نه کوي. هیڅ سر په کوچانو پښې نه ګرځي، ډېر در په درې ستړي او مادو کې مرزونه دي. د دولت په ریک په چور کې د غره په لمن کې مشته برمی وي چې موږ گزاره باندې وکړو. موږ هم د افغانستان یو مشوکو نه متر مکتبه نه ماروم یو، تر کلینیک نه ماروم یو. چې مریض پیدا شي تر یو چوله ته وطن ته ډاکټر ته رسوو، هغه پر لارې باندې وپات شي. موږ د افغانستان د څلور دېرش ولایتو کوچیان ټول ستړي دي، ټول در پدره دي. د دولت کومک ورسره وکړي، د دولت د کوچیانو غم وخوري. وسلام په احترام.
حاجی شیر حسن د کنر ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. دا چې په غربي حاجی آباد کې اوبه نشته دی او زنانه د یو نیم کیلومتره نه د سکلو اوبه راوړي. حکومت هم دا هیله ده چې دغې مشکل ته پاملرنه وکړي، د خلکو دا مشکل حل وفصل. سلام په احترام. خبر کو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو سو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشوم کې مو پرخو کور مو ودان پیغامونه تل راته سپټو یو مو یم تل خبرو د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو وړاندې ک غوړې چې په دې اړه چې کمپیوټر په نړۍ کې څه وخت اختراع شوی نور معلومات تر لاسه کړئ نو د ژوند بشي بو کې او نيز خبرونه ته وښی.
دا اول ځل د فارم سلورم قرن کې د بابلون کې اوسنۍ عراق ته یا په خاص ماشين جوړ کړ. بیا وروسته په 1402 کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کسو د ژوند
په شیبو کې لونی زی خبرونه سره یو ځای د اساسي بشري حقوقو د ازادي راډیو بل خبرونه هم درته خبرو. خو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. اسدالله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سره لیکونه به ترې واورو.
افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړې چې ګوند دوی به له بهرنیو جنګیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي لیکو کې فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تازه ویلي چې دغه ډله به نور بهرني جنګیالي په خپلو لیکو کې نه جذبوي. ناټو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناټو پر خپل رسمي ټویټر پاڼې لیکلي، د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرچو عاملان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 240 طالبان وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت ویلي چې دغه کسان تیر ورځ په میانشین، پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شو. په اوروزګان کې د ورای او موټر په سین کې بند پاتې شوی چې له کبله یې پکې سپاره لس تنه مړه شوي. د اوروزګان د والي دفتر وایي چې دغه موټر په ګیزاب ولسوالۍ کې تیر ورځ هغه مهال په اوبو کې بند شو چې د هلمند له سینده تیرېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره او بې قاعده او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. انتونی بلینکن نن چهارشنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا آنلاین غونډې ته وویل چې بلینکن او سلګونه نور روسان باید له ځان پرته خوشی شي. او امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپټولیا کانګرس امنیتي چارواکو هغه استماعي غونډه ته وکړه چې کانګرس وربللې و.
او مخکې دی چې دو اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د وزلوبي سیالیو لپاره پچاچونه وشوه. د افغانستان د وزلوبي فدراسیون رئیس سیف الدین تندوغان نن ازادي راډیو ته وویل چې د پچاچونې په دغو مراسمو کې 300 چاپچونکي او له بیلابیلو ولایتونو 14 لوبډلې ټاکل شوې دي. ښاغلی تندوغان وایي د وزلوبي دویم پړاو سیالۍ د هوت په 15 نیټه پیلېږي او سپاندې یوه اونۍ به دوام وکړي. نوموړي وویل چې د لوبې له جوړولو هدف دا دی سو غوره چاپچونکي په دریو کټګوریو کې ملي لوبډلې ته وټاکل شي. د کانفو نهم پړاو ټاکنیز سیالۍ نن په کابل کې ترسره شوې. د افغانستان د کانفو فدراسیون رئیس حبیب الله فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې 150 لوبغاړو له 2 کانفو کلبونو ګډون کړی چې په 9 کټګوریو کې ترسره کیږي. ښاغلی فایز وایي د لوبډلو له جوړېدو د کابل منتخبې لوبډلې غړیتوب دی چې د 3 ورځو لپاره دوام کوي. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په پای کې 13 لوبغاړي د کابل منتخبې لوبډلې ته غوره کیږي. او په اروپا کې د کورونا ویروس د پرختیا له امله د ځوانانو د فوټبال ټولې سیالۍ لغوه شوې دي. د اروپا د فوټبال اتحادیې د رسمي ویبپاڼې د راپور په اساس چې د کورونا ویروس د پرختیا له امله تر 19 کلنو ښکته ټولې سیالۍ لغوه شوې. همدارنګه د اروپا د ځوانانو د فوټبال سیالۍ چې ټاکل شوې وه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د رومانیا او بیلاروس په کوربتوب ترسره شي، هغه هم لغوه شوې ده. ویل کېږي چې د کورونا ویروس پرختیا له امله د اروپایي هیوادونو د فوټبال اتحادیو هم له دې پریکړې ملاتړ کړی. اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبري ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مهم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مرستياله اغلی ملغلاره معیار ده. په اپیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه.
مننه زه هم خپل سلامونه دی ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله د چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري، او همدارنګه آزادی او شخصي امنیت یو له مهمترینو آزادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو آزادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکن ده. نوایلی شو چې د آزادی او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی آزادی باید محترمه و شمیرل شي، او اصل پر دې ده چې خلق او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا آزادی او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترې نواخلي، دا باید قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی، نه په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې آزادی د انسان یو طبیعي حق دی، او دا داخلي چې د آزادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې آزادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلی چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه، په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 23مه ماده کې آزادی د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی، او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنا چې آزادی تر هغه وخت پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسله ته او د نورو خلکو آزادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 1515 اتیامه ماده کې هغه څوک چې د چا آزادی سلبی یا ها خلق چه سبب که گیده خلق و آزادی او شخصی امنیت در تحلیل لانده وسی پا دی بارا کراغلی دی چه که چیر تا غیر قانونی دی چا آزادی ترینه اخسل کیگی او یا هم محدوده کیگی، نو داخلاف دی قانون ده او مرتکب دی جرم باید دی قانون پر احکام و مطابق باید مجازات شی. چه بیای پر 1515 ماده که دی مرتکبینو تا متوسط حبس په نظر که نیول شوی. یعنی که چیر تا چوک دی چا آزادی تر تهدید لانده و نیسی یا یه غیر قانونی سلب که اغا پا متوسط حبس بانده محکومیگی.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او آزادی په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل آزادی لرې او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قانونو کې د دې حق په درلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی. او د ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیه په دریمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی هم د می چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې دی بلچا آزادی سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د آزادی او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی، او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې آزادی او شخصي امنیت ولري، او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې آزادی سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي، هغه باید د خپل د سلب آزادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا آزادی اخلي مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوښي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده، او دغه د بل حق ده، د بل ژوند ده، د بل شخصي امنیت ده. که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی ده، لورې ده، خورې ده، هغه راځي و چې مثال هغه په اړه تصمیم نیسي. دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي که نه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي، د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي. چې یو څوک مثلا پلار مور خپل اولاد په دې مجبوروي چې مثلا ته باید دغه پوهنځی وایي، یا مثلا ته باید له دې سړي سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپله نقض د حقوق بشر ده چې د انتخاب حق د نقلي، او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپله باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا ده چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغسې حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت یا دا د بل دي؟
د بشري حقونو کمیسیون، خپلواک کمیسیون، په تیرو 14 کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې څخه ویلی شو چې په دې 14 کالو کې کمیسیون 2,238 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په محبسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوي وو، هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشي کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې 14 کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغوی کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدله، هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړي دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اکله رادیوي برنامه لري، د عامه پوهاوي لپاره اندر رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي، تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځو.
ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. پنړی کې لومړی کمپیوټر چډول او چاره منست کړ
دا ول ځل د فار سلورم قرن کې د بابلون کې یا وسنه عراق ته یا بکاس ماشين جوړ کو. به ورسته په 1402 ختم کال کې بلیس پاس کال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ.
کمپیوټر د ژوند چارې څومره اسانه کړي،
څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي. په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده او دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کمپیوټر تاریخ ته ورګرځو، بیا ارزښت وښانو، ورسره د کمپیوټر په مرسته په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاوو د رامنځته کیدلو په اړه د خلکو خبرې هم اورو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړې، ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو، انسانان لا مغه پایله څخه په دې فکر کې وو چې د کارونو د اسانه کولو لپاره وسیلې رامنځته کړي، نو ځکه یې بیلابیل ماشینونه اختراع کړل. د محاسبې او حساب لپاره د داسې څیز د رامنځته کولو په لټه کې شول چې ډېر کار په لږ وخت کې وکړي. نننی کمپیوټر چې زموږ ډېرې ستونزې حلوي، په پیل کې یوازې د حساب لپاره رامنځته شو، کمپیوټر انګلیسي کلمه ده چې په څلورم قرن کې په بابلون یعنی اوسنی عراق کې جوړ شو. په دې اړه نور معلومات د پولی تخنیک د پوهنتون د کمپیوټر ساینس د پوهنځي استاد سهیل مختار کوي.
دا اول ځل دپاره په څلورم قرن کې د په بابلون کې یعنی اوسنی عراق ته ابکاس ماشین جوړ کړو. ابکاس د لاسي محاسبه کول نه بیا وروسته په 1422 کال کې بلیس پاس کال چې فرانسوي کسو د اډنګ ماشین په نوم یو ماشین جوړ کړو چارې کولی شو د محاسباتو کې. خو دا ډېر ابتدایي ماشین و. په دې جریان کې ماشینونه ډېر جوړ شو. الکترونیکي ماشین د انیاک په نوم دا په 1948 کال کې جوړ شو. د ماشین کولی شو چې دا نیوکلیر فزیکس محاسبه کې نیوکلیر فزیک محاسبه د 200 کې کول. کدا پلاس باندې انجینرانو کھڑے وے نو تو تقریبا یو کال وخت نیولو. دا انیاک الکترونیک ماشینو د تو الکترونیک نومریک انټیګریټر اینڈ کمپیوټر. دا لومړنی کمپیوټر چې الکترونیکی دی او غیر الکترونیکی لومړنی کمپیوټر هغه ابکاس دی.
دا چې په افغانستان کې د کمپیوټر تاریخ چیرې رسیږي بیا هم استاد مختار وایي.
افغانستان ته په لومړي ځل 1921 کال کې یو کمپیوټر دی انسټال کو انټر کانټینینټل هوټل کې. هغه کمپیوټر ماډل او آی بی ایم 386 د لومړي ځل لپاره. متاسفانه چې د جګړو د دې مشکلات د دوا چنا به په 1993 کې د مرکز و تړل شو او په 2001 کال کې د بیرته خلاص شو. یعنی افغانستان ته کمپیوټر ډیر په خان راغله 1991 کال نه راغله. مسلک په صفت چې تدریس شي یا د کمپیوټر څنګه کابل پانتون کې د ساينس پانځي کې یو رشته په هیڅ جوړ شو. ورپسې په ننګرهار کې یو څنګه د کمپیوټر ساينس جوړ شو او اوس په تقریبا د ژوند هر اړتیا موږ په کمپیوټر کولای شو پوره کړو.
نن ورځ ټول هغه کارونه چې په کمپیوټر کې کیږي پخوا به خلکو په لاس سرته رسول. لا هم په ځینو ادارو کې لیدل کیږي چې مامورین اسناد په لاس لیکي او بیا یې په دوسیو کې ساتي چې دا کار له یوې خوا ستونزمن دی له بلې خوا ډیر وخت نیسي. د کوچیانو د ریاست له کارکوونکي وایي سره چې د دفتر اسناد کمپیوټر کې لیکي غږیدلی وو. نوموړی دغه وخت کیسه هم کوي چې کمپیوټرونه یې خرڅول.
جالبه موږ ته ډېره زیاته په دې باندې واسه هر څه کېږي. پکې د یو مسلې د حل کولو لپاره ته خپل کمپیوټر سره ته کوی د سافټویر راوتی دي. مثلا ته په خپل زندگی کې یو ډېر نارمل مشکل لري کمپیوټر سره ډسکس کړه دستي د حل لاره درته کوي. داسې خلک دي چې پوی پوی دي استفاده کوي د ګیم لپاره. دغه خلک دي چې هغه استفاده کوي د خپل د تعلیمي بخش لپاره. دغه خلک دي هغه د ډیزاینینګ لپاره استفاده کوي. د هر چا اپینین وسم هغه وختم فرقي. نو هغه وخت کې چې استفاده کوي ورو ما ته قاطع کی راک او چې زه فلم پکې ګورم مثلا چې شای غټي دشي به ویلي. نو سړی راغی او بیا در وای هغه د څه شای لري د څه قاطع کی خا کمپیوټر خو اول خو منګم په بونځ یعنی قاطع کی خو ډیر شان قاطع کی نو ته چې غواړي په دین په دې چې دا سٹارټ سره کم شي. نو پاغه وخت د خلکو نظر دسی او وسته خلکو نظر دسی د مثلا علمی سطح باندې د تراش کنه در نه بوختنه کیسه مثلا ما د دغه شی پکار ده کنه کوم نسل د کمپیوټر لري د تور د وای فرس ک مثال وم د تم د ډیر قیمتي دی څومره رام لري څومره هارد ډرایو لري څومره ګرافیک لري بیا په هارد ډرایو کې اس دی لري وس د تراش ک پروفیشنل طریقې سره د نه بوختنه کی در د وای سه مثلا ما د دغه نسل کی پکار ده دومره مشخصات او زه خبرم سی ریټ څومره ده لري نه هم حتی خبري.
کمپیوټر په عمومي توګه په دوو ډولونو ویشلې شو چې وته ډیسکټاپ او بلته لپټاپ وي. لپټاپ له ځان سره ګرځولی شو خو ډیسکټاپ بیا ځای په ځای خېوي. محمد عارف وحیدی چې وران کمپیوټرونه جوړوي وایي په پایل کې د کمپیوټر ترمیمول په کور کې زده کړل. نوموړی زیاتوي کله چې اول کمپیوټر ولید ډیره چی پورته ښکاره شو.
د منګه او خیو هغه د سودینه کمپیوټر راغوخته و هغه وخت زبړه کایو. نو ما بس کته دا گیم او کارټون او هر څه په دې کمپیوټر کې و. بیا د دې منګه او خیسو دغه د شفخانه صابونه بم پکې کول. نو ما ورنه پوښتنه وکړه چې ورور دا څه شی دی ستا هر شی پام دی کیږي دا خو یو عجیب خو دی شاید هغه وخت کې خو لپټاپ نو ډیسکټاپونه ډیرو یو ډیر عجیب احساس راته کېده دا به سره کم شي. خو بیا دغه مهرباني وسه هغه کمپیوټر ما ته راکړ بیا ما ته ویل دا خلاص کا سنبال کا بیا خلاص کا بیا سنبال کا. نو په هغه شکل چې موږ استا استا په کمپیوټر کې لګ لګ معلومات هغه هغه وخت کې 4 MB ریمو سم به ورته ویلې سم یو ایم بی دو ایم بی سلور ایم بی هغه 286 کمپیوټر ورسره او بلیک اینڈ وایټ مونیټر ورسره.
بیا اوس اوس کوم کمپیوټر نه جوړایتا
موږ دا اوس ورته خپل لپټاپ راغله موږ سره دا اوس نو لیټسټ ماډل ده
او
ایئر بوک ورته وای
تاسو خلاص کړئ
دا اوس دا لپټاپ مونږ جوړو.
کله راته وایي چې په کمپیوټر کې کوم کارونه مونږ کولای شو چې هغه ډیر زیات مهم دي؟ البته کارونه خو زیات دي، دغه مهم کارونه مونږ نه راته وایي.
د کمپیوټر څه دی؟ اوس د انسان د زندگی سره یو ډیر نږدې مرګرای دی. په دمه ده ماشومان گیم کوي سي، کارټون کوي سي، ټایپنګ پیور مانه کوي سي، لیک لوس پز دا کوي سي. هغه خلک چې د سواد کچه ټیټوي هغه هم ترې استفاده کوي سي په مختلفو بخشونو کې، د خپل د دوکان حساب او کتاب پکې ساتي شي. د دولت څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي، دا د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي. مثال په خو به یو مامور صاحب سي او استلام یو چې لیک هغه په میاستو تیرید او دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
کمپیوټر نه رقم ساتنه وکړو چې هغه زر خراب نسی،
باید همیشه درې میاسه بعد شپږ میاسه بعد داخله شي، خصي پاک صفا سرویس شي، په کیمیکل او ماده سي. دلته موږ ماشين
لرو
هغه خلک چې هغه مسلکی وي، پاک صفا شي، منظم شي، هغه نو وروسته بیا هغه استفاده کوي شي.
نو دا خو ډیر مصارف راځي چې درې میاشتې پس کمپیوټر انجینر سره
وروړو. دې باندې زیات مصارف نه راځي، 1500 روپۍ خو دغه نه هغه بیا هغه وخت بچت ورته کیږي چې هغه به خرابیږي نه. که چېرته څه مشکل پکې، مشکل به امراف شي، زیات مشکلات چې د سرویس سره حل کیږي.
زمانوم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم. زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند پښیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
دا چې بیل بیل کمپیوټرونه لنجدي څخه وګورو، د کابل په نوي ښار کې د کمپیوټر خرڅولو مارکیټ ته لاړو. هلته داسې دوکان ته ورغلو چې لرې څخه ښکلي نوي ماډل کمپیوټرونه پکې لیدل کېدل. د دوکان خاوند ضیاءالحق نومېده. په پیل کې مو د کمپیوټرونو د رنګونو او اندازو پاکله ورنه پختلی دي.
په مختلفو مشخصاتو، په مختلفو ماډلونو، په مختلفو رنگونو، په مختلفو سایزونو باندې لپټاپونه جوړیږي. د هر سړي د ذوق او علاقه فرق کوي.
کدي سره ته وایي چې تر ټولو ښه کمپیوټر کوم کمپیوټر ته وایي؟ سو
ښه کمپیوټر هغه ته ویل کیږي چې جګ مشخصات لري، جګ ماډل اوسي کی په اره کمپنی کې.
مثلا ښه مشخصات څه ته وایي؟
ښه مشخصات د پروسیسر، د ریم او د دې ګرافیکی کارونه سیدا اجرا کوي. دا لپټاپ هغه ته ویل کیږي.
تاسو ډیر ښه نمونه واخیستل، مګر د آر یاوي توضیح غواړي. تاسو ویل چې کمپیوټر رام ده، کنه په دې اړه معلومات راکړه.
ریم خو سیدا یو موقتی حافظه ته ویل کیږي، او بل هارد ډرایو ده چې هغه په داخل دي د کمپیوټر کې ذخیره، چې څومره معلومات کولای شي په هغه کې ځای په ځای کې او دغه نه بیرته معلومات روزمره ته استفاده کوي. دغه ته هارد ډرایو ویل کیږي. او نور ګرافیکی سیستم سیدا هغه د تصویر په هغه باندې کار کوي، او نور د ڈیزائن، دی انجینئری او نور مطالب لپاره استعمالی. کمپیوټر کې ډیر زیات تغیرات راغلي په کارکردګي کې، په سرعت کې، په خایست کې، په تصویر کې، په هر شي کې فرق راغلی دی.
bale هغه قیمته کمپیوټر په څو ده او هغه ارزانه په څو ده؟
ارزانه خو زیاده په مستعملو کې دي، او قیمته سیدي په نوې کې دي. 5000 افغانۍ نه شروع، آین تر 5000 افغانۍ پورې پیدا کیږي په بازار کې. او نوې سیدي 6000 افغانۍ نه شروع، تر 2 لک 2.5 لک افغانۍ پورې یو کمپیوټر پیدا کیږي.
دلته کمپیوټرونه چې دي ورو ورو دي خواته جو، دا ډیر مینیږي کنه په دوه کې څه توپیر؟
عین ماډل، مطلب په هغه ماډل کې ډبل هم راځي، نازک هم راځي. باز خلک هغه نازک خوخی دي لپاره سپکی، وزن کم لري دغه لپاره خلک خوخی.
اوس که درته وایي چې په دغه دوکان کې کوم کمپیوټرونه چې دي کنه، د کوم ځای څخه تاسو راوړت کړي؟
اکثره مال دوبۍ نه راځي، امریکا نه راځي، اروپا نه راځي.
تاسو یعنی د مال د امریکا او دوبۍ اروپا
او چین ناراضی؟ دا اکثری سی دی هغه بیا چین ناراضی.
ځینې وخت دا کمپیوټر د شیان د سی تی هغه د مانځ وسایل چنج سوي، بدل سوي کنه. څنګه د تام د کوم کار کیږي؟
اکثرت خلک هم دا سی کوي چې اموال سره لته انتقالي لتکې نه ونیسه تر کمپیوټر پورې ام دا غسی هغه پکې راضی.
نو اوس موږ څنګه پوسو دا کمپیوټر چې اخلو د دې وسایل نه وی دي پرزین دي بدل سوي؟
دا سی دا باید کارتن نه ول معلوم شي. کارتن باید سیل وی، ا دې کمپنۍ نه سره غلوی. دویم قدم کې دا د تاسو باید د سیل نمبر له ویب سټ کې چک کړئ. اته ویب سټ کې ورکې تاسو خو هیڅ د سمره وارنټي دا او سمره وخت وارنټي پاتې دا آی استعمال سوای نه دا استعمال سوای. او کدا هم ونې سي تاسو کولای شئ کمپنۍ سره تماس ونې سي چې ما دا کمپیوټر اخیسته، دا کمپیوټر نو وای دا کنه د اطمینان لپاره.
د دوکان ته د کمپیوټر اخیستونکو هم راتل. چا کمپیوټر اخیست؟ څوک به په قیمت نه جوړېدل، بیرته به روان شول. له یو محصل سره چې کمپیوټر یې اخیست هم غږېدلی و، ورته غوږ شي.
نوم یې سیدالله دی، راغلی یم ځاته یو کمپیوټر واخلم. زه چې کوم کمپیوټر اخلم 7490 ماډل دی، هغه ریم یې 8 GB وي، ریف یې تقریبا 256 SSD وي. ټیکنالوژي کوم بخش دی، حتی که هغه که راډیو برنامې دي، تلویزیوني برنامې دي یا پونزي دي، ټول زموږ چې په کمپیوټر زموږ ژوند پورې تړلی دی. حتی زموږ په کلو کې چې دي، بغیر د کمپیوټر ژوند محدود به وي، مطلب کمزوری به وي.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې ټول خلک په کمپیوټر کې د کار کولو له اسانتیاو څخه برخمن شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
Oh, yeah.